د فبروري 14مه هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډېره ځوانان یو بل ته مبارکۍ ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډېر ورپام کیږي او انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپله یې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان یې هم لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پرېږدي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګېډې یو بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغوني روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغوني روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګېږي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راخی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن و، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بېلابېل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1496 میلادي کال د فبروري 14مه د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی. بل والنټاین د انټرام ناشار کشش و. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 270 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلي وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وي تړلې. دا والنټاین مشهور شو. آخر امپراتور خبر شو، دی یې زنداني کړ. دی په زندان کې په یوه ساتون کې مین شو او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سر غوڅولو امر وکړ او ویې واژه. داسې ویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې یې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوي دي او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یوه فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په آخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیا ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او ژولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یوه عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بېلابېلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شعر بلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو او که راسره وي له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخیدلایم. لمړی به یو شعر ترې واورو، بیا به په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه شپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو د ګرچنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ دردمنه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دننه سره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بې رحمه. یوه سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنهخود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زما لپو نه مرغیو سفر وکړ. له صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریدیو سفر وکړ. راشه راشه په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته را ژوندی سي. راشه راشه چې بې تا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لو سب دا شعر ما ته ډېر خوند راکو د یوه لوستونکي په صفت. یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. په دې شعر کې شین رنگ ګوره الوزي، سور رنگ الوزي، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي. کنه پیکاسو وای رنګونه لکه راتلونکي د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي. یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله چې دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه داسې فکر مو نه کوو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یوه شعر یا د یوې کرښې نه اصل ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشئ، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکي حساب، ممکن څوک حساب کې چې، او ممکن په سمبولیک حساب کې چې دا مرګ دی. کنه نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور لته سوور
یو مثال به ورکو، دی په دې خاطر ته زموږ د موضوع لږ روښانه شي. وایي چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده. دلته معلومه ده چې څوک لاړ، چېرته لاړ. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړ او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څوک داسې معنا ورنه اخلي چې کېدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي. یا بل کس وایي چې کېدای شي یو څوک ده، دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کېدای شي یو روانشناس وایي چې دا کېدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی، د اسکیزوفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزوفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اورئ، یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته، همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسې حرکت وکړه، تقمانه درکړي، یو شی تم لیکي. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حالت مدا کېدای شي د ډېرې مینې په وجې څوک چې په چاپ سره ډېر غمجن کېږي، یو وخت هغه غږ په لاشوري ډول مثلا دای اورېدلی شي. یعنې د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوویستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاده شوې، فدن مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تګ سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوی کوي.
یو خو مثلا مونږ د تاسو مطلب ته د لو خو راکنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب دا چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه ګټه ته نو واسو هم مثلا تاسو د هندي سبک شاعري چې وګورئ، د هغې ټول هغه قوت په مبالغه او له مبالغې نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه ته مته غلو وایي. هغه حالت ده. خو شاعري، هندي شاعري د دغې له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي، او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده، دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، ته لاړې، یعنی هر څه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان ده. او بل په دې خاطر چې مونږ د خپل احساسات داسې حسي کړو، قابل لام شي کړو، مونږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه، له کمیس نه، له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو، تر څو زمونږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لام شي.
یعنی له هر څه، یعنی له هر څه، بله، یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکړي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی. او تاسو دا کار نه دی کړی په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه، کله یو دوه الفاظو په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي، مثلا پیلې په شرطیه جمله باندې دی چې ته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فیر ډیر تصویري دی، ستاسو ډیر ټول له تصویرونو ډک دی، ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړې، یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی، او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړې چې ته لاړې، دا تکرار سم دی او کنه؟
یو شی بل چې مونږ یو هغه ته ورته وایي، یو شو استلال لرو چې زماني خط ورته وایي. زمانی خط بس شعر چې وای یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار، یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بودا سو لاړ، دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټیمونه. دا باید مونږ ګډوډ کړو. د یو مثال به ورکړم، دا پته زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي. یعنی مونږ ډېر شاته لاړو، تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي. نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادېږي کوردار څخه، او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی مونږ لاړو څو د ماشومتوب ته، ورو ته لاړو، بیا بېرته لاړو، آیندې ته لاړو، بیا بېرته راغلو دغه وخت ته. دا ګور چې مونږ چیرته یو، دا دغه هغه زمانی کوم خطو همون ګډوډ کو ځین وخت څه کیږي چې معشوقه تللی په تیره زمانه کې ده مونږ او سره په یو ځای کې په حال زمانه کې وسره خبرې کوو ځین وخت په راتلونکي
د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډیره دقیقه ده هنر اصلا خطی زمان تر ډیره پوری نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا د چی ترې ایسته کوي چې وروسته پسې راولې البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډېر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړي دي دا زما هم دي ستاسو هم دي د بلم دي د بلم دي د بلم دي نو هر څوک خبره پکې په اسانه کولی شي کنه لیکن که څوک به کلمه تصویري کولی شي نو ولې لا تصویری نشه زما مطلب دا
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقۍ او د وزن تر اغلان دی هم یو تر محدودیتونو لاندې هم دی
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه دلته بی رحمی حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نه وی کنه که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څه هم ښکار شوی و چې بیرحمه کلمه
خو دا خو مطلب پر دې کې ده چې دا شعر تر دې راهده پورې په استعارو او سمبولونو باندې ولاړ ده دلته سیند دلته کپ دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهر ګورو مثلا کلم سیما شاعری کرا منگاڑا استعارو او د زریفه ترکیبونه دا چې کولای شو چې وایي چې کوڅه مثلا کوڅه د غبار په غې کې خوب وړي دي او ستړي سراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سودوي یا مخي ګورې دلته غبار غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی کنه دلته مثلا کېدای شي د غم غبار د غم یو سمبول دی وګڼو دلته غبار مثلا نه ده ویلی چې ولې تاسو په زور دلته بیا راته غبار راوسته غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی موږ مطلب دا دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کوو ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده خو دا وګورئ مثلا ستړي سراغونه مثلا ترالله ستړی سراغ کله چې موږ ستړی سراغ وایو معمولا سراغ ته موږ روح ورکا هغه ته انساني صفات ورکا نور نه غسر دا ستړی سراغ هغه سراغ نه رسیده کی ځکه خو ستړی کی کنه ستړیا انساني صفات ده موږ دا ته ورکا په استعاره کې هم مثلا شامل سول لار په استعاره باندې شو دا ستړی سراغ یعنی یو استرام استعارم دو طرح من سکر او بل استرائی سراغ پای خط که اگر سراغ ده چه رنای نور اتا تصوی ده ورو ورو اگر جیر بانا یعنی ده پخبال یو ترکیب تو مگه قلدان رامان تک جیر بانا هم اگر پلوشی ده ده سراغ چلوی که او ده تیارو پلمن مثلا مخل ده اگر جیر بانا پا ده تیارو پلمن بانده مخل مانا ده چه اگر نده مارک اگر ورو تیسی بیدی او نور سراغ تره ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي مانا زه دومره غمجن یم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده او موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنرې مې که دې کار لپاره ته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغه چې شاعری یعنی خیال خیال یعنی تصویر تصویر هم دغه ده تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کیږي که تاسو زما هره کلمه دغه تعقیب کوي چې دا کلمه ولې درته راغلی د یارنګ ولې درکا مثلا والو یا تر ټول طبیعت ولې خپاتو دا هر شی هنر مونږ کله غواړو یو شی هنری کو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنری لوخی دی یا کوم وسایل چې دی هغه خپل احساسات په هغه کې ورګډ کو تر څو موږ یو هنری تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چتلاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړه. معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وای چې کړکۍ وتړل شوې
او نه دا خو ډېره هنري ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله ناکله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بې رحمه د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده مینه د نفرت خپله د بې رحمۍ یعنی یو هغې ده چې رامنځته کېږي د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور کله اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده یو علت یې همدغه ده. مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي. کله کله زه م نورو خواته مثلا زه خفه یم زړه مې تنګ ده زه یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده بیا زه په کاڼو باندې غږ کوم او زه دا غمبونه چې ګزارونه راباندې کېږي ای د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیه همداسې نه ده دا زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې. ګورې یو شعر ته دوی چې دا ته هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې د غږ کړی نو هغه نه دی بیا پوښتنه مشوره غوښتنه همدردي دې ورسره کړی ډاکټر سره دې خواله کړې ای زما استاد درد یو نه ده دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو څپې پې باندې لګېږي او هغه څپه لکه دوړه غوندې پاش پاش حالوځي دغه فشار دغه درد د دې څپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي. دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي د ده نصیب کاڼی والا ده د همدلته پروت ده او دی به همخمي دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول ګزار کړم دای په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان د پاره چې هغه حسي کم قابل د لمس چې اوریدونکی ښه پرې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویر ورته لکه سیند ده کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ دا کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي. دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحنه د ژوندۍ لمس کوي. دلته هم زمانه چې بې رحمه کېږي یعنې دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بې رحمي و.
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل داوي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنې یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راخلی دی انجام لري په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه الله صاحب بیا به هم یو شعر سره واورو بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب
د پیروتو پایزیب کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو یو ناڅاپه لکه ستا تنګه خندا زما د کور زنځیر په کلاس کلاس وشرنګېږي. یوه شپه مې تر خلپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا د خسوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکی ګلونه نقاشی کړي. کاش که راشه په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تګي پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. تو تکې اوبه ویلې ته چې چیرته یو څیز ته شونډې واروړې. د مچکې خواږه ځای باندې د سور ګلاب غوړېږي. زه پوهیږم ته به کله هم را نه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلاش نه شي. زه پوهیږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزې. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنځیر شرنګۍ له خندا سره تشبیه شوی. نوي تشبیهات هم شعر نوی کوي. لهو صاحب، د تشبیه په برخه کې په لنډو له تاسو ور
لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخته د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده او خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم بیا لګیا یو هغه ویل څوي شیان نو هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل څوي کارول څوي هغه بیا کارو، یعنې دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼه څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځئ که تضاد راځي. لهوسه
ولا ترى تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بیلابیلو ډولو نمونه یادیږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنې په شپو کې، یعنی د ستا د تورو زلفو سپینې رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم، که نه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کړي، یعنې ضدیت کړی یو ته بل سره. خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده، هغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خو دا ظاهري معنا دا ده. بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼا وي، دا په خپل هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیک اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم، زه روان یم په لاره، خو پښې مې شاته روانې دي، دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي، یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا پخکته خواته بهږي کدا په پشایری کې پورته خواته و به او کنه دا یو زړه حالت ده د ان هنر موږ نه دا څه شی وړي
یعنی تاسو دا ډیر مهم شی ده په نوې معاصر شعر کې او حتی په پخوانی شعر کې هم ډیر مهم ده جبور سره پرخیږي تصویر پراخی جب پراخی کنه یعنی ډیر کمالونه لري یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شیر کې لاهو سه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پیروتو په پښو کې پایزی شي یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شیر کې ځین شاعران یادوي چې ابهام ده منلو نوي دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعری منطق لري په دې برخه کې کله ژ وضاحت راکړي چې شعری منطق ته کله توجه پکار ده مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخته روان دی خو پښې شاته روان دي دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر خو په شعری منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي کدی جسمن هم مخته روان وي که شعری منطق یو څه واضح کړئ لاوس
یو شیبل ده دا مخکنی پاکلا مثلا ما یو تابلو ولیدنو یو نقاشی داره یو کس در روان ده جمعه ده واوری دی خدای چی روان ده باید ده پلونه ده ده واورو پر مخ کاری روان ده بسی پس پلونه خو کلا چی ورلیزی چی گولی ده ده مخ مخ روان ده ده خوابونه چی دی ده ده پخوصو کش ها خواده دی تفکر که ده مخ مخ روان ده خودی ده شا ده ده تا ده هستی ده مطلب باندې
کوسه
د بوټو سو کې دی خواته دي د شاخ خواته دي او د شاده روان د مخم خو د بوټو سو کې مخ مثلا زمو خواته ده اصلا دای به زمو خواته راشي ځکه د بوټو نه دی خواته دي سو کې پوندې شاته دي خو د شاخ مخ خواته ده دا په خپل یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دا شعر هغه کېږي خو دلته په اوراغلو ته شاعرانه منطق پاکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنې پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق په کې موجود وي مانا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دي سرې دي لکه شونډې دي داسې دي لکه د غاټول یا درې دي ګل کوته کې یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنگ دا د دغه ګل سره ډېر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږیږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ما چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د معشوقې شونډې هم کېدی چې هم دومره نازک کې وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته د تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور و مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ وله دا دې ته منطق نهشو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې نه راوځو موږ دې کې خپل مفهوم اخیستلی سو ځینې وخت موږ ته نوایوالی په کار ده موږ ته نوې استعارې په کار دي سمبولونه په کار دي
په همدې برخه کې وبخښئ د همدې شعري منطق په برخه کې کوم فکر کړی نوی شعر یا مثلا د آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټوله یوه پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لوي شعر ستاسو لوي شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ولولم ممکن هغه وایي چې دا خبرې دي ګډ وډې دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ولولې هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا ته اوس کور نن په مجموع کې داسې پخوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېده چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښته دی پیاوړې روښانه شي چې هایلایټ شي چې سړی ښه وګوري مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باراني ده دې د پاره مون کولای چې اوس فونی جوړ کو مثلا د څنګه د پاره هغه کې اوس څنګه د ماته دوه د شدید باران طوفان بربادونه پاره خوځي دا 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 دغه نور تصویرونه مونږ ذکر راوړو چې دا زمکه اصلي تصویر سلام راسته و کې دا نور هم د پراخ کې او خایسته کې خو په نننه دا دا ضرور ده په پای کې ته یو تصویر یو مانا باید وړاندې شي ما چې ولې ولرته کې ګډوډ نشي تصویرونه په منځ کې لاړ تیور کسي او په پای کې پوهنسي چې نور بل اخره د شاعر ته غواړي چې کوم ښه تصویرونه غورځوو دي شاپه شا په پای کې دته غواړي نه موږ ځینې وخت حتی داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یو پوښتنه طرحه کوو جواب یې نه لیکو همداسې ځو که نه هغه لاړ وخوځېد تا څنګه هم دلته پرېږدو خو دا جملې ته که تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې په کې ځیر شئ دا بېرته غیر مستقیم د ټولو ماغو سره باید یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر د شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي یو څوک شته چې د باد ورغوی ولټوي دلته موږ یو پوښتنه مطرح طرحه کړل موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په یوه ستاره کې راغی موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا د ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار دا څه کیسه ده
دلته دا خبره خو صحیح ده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وي مثلا فکر نه کوي چې داسې نشي کېدای چې ته د یوه خپګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې یو ځای کې نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه هم راشي نور هم راشي نور هم راشي خو دغه ټول تصویرونه په آخره کې بیا یو شی وي په آخره کې باید
ډېر ښه نه دا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کړم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه هغه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینې چې مثلا مو په خوانه ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل د چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو زمانه یې د مې مشکل دا اوسه دا کې د چې شیخ خان سم یې ځواب نه نه لري کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژړې ما شو په پسې چې تتل لې دا چې دا چې بیا په بل پیل کې دا یو وسال تر سي د لای د لاوې سره خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست ته راځي په رهبر باندې هم راځي کې یو شی کې یو دې کې یعنې داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا ټول غزل په مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم دی چې واحد مفهوم یا یو طرحه یو شی په طرحه کې دا یو کې مطلب مې راځوالې زه
او نه واضح ده
دا یو تصویر کې چې زه لارسم بیا به دا موضوع را نه ایرې شي
دی به تام د شیر تر شو ده پیروته پایزیب شیر ته مثلا د دې شیر په دې پایل کې کاش کې راشه په باغچه کې مې د صبر و چشوي ونه شکول کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غونډې تازه شي لکه څرنګه چې تاسو ولوست کنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي خو د شعر د دې برخه کمال دا دی چې اوبو په کې تازه کیږي ریشانه تازه کیږي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه یعنی سرچپه قصه باید وي خو پاڼې ونه خوځي دلته مام دسه له اوس ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسم چې بورس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوی دی خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي یعنی دا هم هغه یو والی همداسې احساس نه کوي یعنی که په ناقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري
بالکل بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک داسې ده یو پخوانی انځورګر و په هالنډ یو هالنډی ده وانګوک نومېږي کس څه کول هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار وکنه. نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده. بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوس اوسنی نسبه چې ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي. بیا صفې مخپلې کاري هغه ژیړ رنګ به راخیسته د سره رنګ څنګ ته کېښوده. رنګونه یې څنګ څنګ کېښودل اونتا مکسوال یې نه یوځای کول نه. نږدې نه به تاسو کوته ستاسو سترګې ځورولې. داسې ګډ وډ ښکارېدو د اخر څه شي رنګونه به داسې کېښودل. خو کله چې تاسو به لرې شوئ د رنګونو به خپله خپل ځانونه ترکیبول تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته هماغه شی چې د هغه زړه و هماغه ډول باندې تاسو ته به ښکار.
تاسو ډېر ښه مثال راکو لاهو صاحب. په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسې هم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خوند نور هم ورزیات کړي.
بالکل. خو اوس ګورو نور هنرونه دي دا نه ساده حرکات سره کار لري. حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي. هر نڅا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته. د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي. د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا البته هغه نسا کولی چې د سمې مسلې هغه دي نه هغه نساوې چې مثلا راغې. همدغه رقم موسیقي ده مثلا اوازونه دي. مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځای کوي مکسي چانډي کمپوز چې ورته وایي اوازونه چیرې دي په طبیعت کې دي. له طبیعت نه نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده. غږونه چیرته دي؟ په طبیعت کې دي. طبیعت کې څنګه پیدا شوي؟ دا د خدای کار ده. بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي. کوم غږ ته کوم غږ په وګو خلګي کوم دا انتخاب. شاعر هم دا کار کوي. مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس کبا مثلا مخکې ویډیو که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول یعنی آسمان شین نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو یا زرغون یې کړو یا یو بل ډول یې کړو. یعنې یو تنوع به هم په کې راوستي. که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته وښکارول لوستونکي دپاره معنا نه لري. یا په شاعري کې هم کلمات دي. کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه یعنې په هغه یو شی شیندل شوي دي او راټول شوي بیا شیندل شوي. حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېر شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا دغه کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زحمت چې بر اجازه اخلم شدی وي.
Dabra la mandaka pagulu ಪಸಿದಿ ಮಿದಮಿದ ರವಾನದ ಉಷಾನ್ ಪಸಿದಿ.